امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د کابل د استقلال پالیسی کې ځانمرګي بریټ سوی دی. په یو بل ځانمرګي بریټ کې بیا نن سهار په کابل کې د ملي دفاع د وزارت شپږ منسوبین ووژل سول. د امریکا د جمهور رئیس په خوانې مرستیال وایي چې سی آی ای چې له قیدیانو سره څه کړي وو د سپین ماڼۍ په هدایت یې کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه پات ورسیدلې او د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پلسوله. زموږ په دغه نیم ساعت خبرونه کې به په کابل کې د تیرو دې شکلونو د جګړو د قربانیانو او ورکسو کسانو د کورنیو د غونډې پاړه یو مطلب ووري. همدارنګه به د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی سلاکار رنگین داد فارس پنتا سره د امریکا جغ آشنا تلویزیون ځانګړې مرکه هم په دغه پروګرام کې واوري. خو د هر څه نه پام وکړئ، مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار سید سینلمانشاه به تاسو ته ولولو. د کابل نیو تازه خبر وایي چې د استقلال پالیسی کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې ځانمرګي بریټ سوی دی. څه شیبه مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي امریکا جغ ته د پیښې په اړه داسې وویل:
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه
او بخښې ځینې تخنیکی مشکلاتو له امله مو ونسوای وو چې د صدیق صدیقي ژغ تاسو واورو، خو خبرونو ته ادامه ورکو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د کابل د ترخیلو په سیمه کې نن د پنځشنبه په ورځ په یو ځانمرګي بریټ کې د ملي اردو شپږ منسوبین وژل شوي دي او دولس کسان ټپیان شوي دي. د ملي دفاع د وزارت یوان دولت محمد وزیری امریکا غږ ته وویل چې ځوانان کې د ملي اردو د کارکوونکو په موټر باندې وشو. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل چې د پیښې نه وروسته ځینې زخمیان روغتون ته ورسول شو. حکومتي مامورانو وویل چې حمله کوونکي پیاده روان وو. طالبانو د نننۍ حمله مسولیت قبول کړی دی. په داسې حال کې چې د 14 کلن جنگ په پای کې ناټو په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات سکل پای ته رسي، وسلوالو جنگیالو پر دولتي عسکرو او خارجي قوو باندې خپل حمله زیات کړي دي او په خاصه توګه په کابل کې چې ځینې ډیپلوماټیکي هدفونه هم په نښه کړل. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د شیندن ولسوالۍ نه دنیولي او امنیتي قواو د دغه ولسوالۍ په بازار باندې بشپړ کنټرول حاصل کړی دی. د هرات ولایت د امنیت قماندانې یوان عبدالروف احمدي امریکا غږ ته وویل چې نن سهار د شاوخوا دیرش وسلوالو طالبانو د شیندن ولسوالۍ په بازار برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شو او څو ساعته جګړې دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت هم دغه رپورټونه رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګین د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته په کابل کې ویل چې زه په پوره قوت دا خبره کولای شم چې د شیندن د ولسوالۍ یا بازار سقوط نه دی کړی. د هرات د والی مرستیال اصیل الدین جامی له خبر اعلان سره په خبرو کې په شیندن باندې د طالبانو د حملې خبر تصدیق کړ، خو ویل چې د ولسوالۍ بازار کنټرول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د دې مخکې رپورټونه ورکړ شوي چې د شیندن ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. عیني شاهدان وایي چې په شیندن کې اوس هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ملي اردو 200 ظفر قلي اردو عسکر د مرستې لپاره د شیندن ولسوالۍ ته رسیدلي دي.
درنو اوریدونکو، د استقلال پالیسی کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې ځانمرګي بریټ سوی دی. یو څو شیبې مخکې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي امریکا جغ ته د پیښې په اړه داسې وویل:
او د پولیسو د مال
معلوماتو په اساس باندې یو کس ول وسوي مسؤلیت تثبیت نه ده. دغه معلومات د پولیس دا ښیي چې یو انتحار کوونکی و چې څنګه هم کم او حادثه وسپارسي کېږي چې څنګه دا دې ساحې ته دننه شوی.
د نور تفصیل لپاره د کابل نه رحیم ګل څاروان را سره دی. څاروان صاحب، اول خدای راته وایس چې د بریټ پاړه تازه څه ول سی وی دي، تلفات درلودله او که څنګه؟
دا د چې پر رسمي ډول باندې ول کیږي له 15 نه تر 20 پورې په دغه پیښه کې ټپي شوی دي. یو د یو وژل شوی خبر تایید شوی دی، خو پر رسمي ډول باندې د زیات تلفات په اړه باندې څه نه دی ویل شوی. ځینې عیني شاهدان وو امریکا غږ ته ویلي چې په دغه پیښه کې دوی لږ تر لږه دوه کسه داسې لیدلي دي چې په دغه پیښه کې وژل شوي وو. ځانمرګي برید کوونکی 14 کلن یاد شوی دی د امنیتي چارواکو لخوا چې 14 کالو په شاوخوا کې عمر وو. ځانمرګي د فرانسې د کلتوري مرکز تالار ته چې یو تیاتر پکې روان وو، د دغه تیاتر نوم له ځانمرګي وروسته چوپتیا، او د دغه تالار تیاتر ته ځان ورسولې، او د تالار پومینسکي د تیاتر پومینسکي ځان الوزولې دی. البته د تیریوي هفتې رئیس د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت باندې مسلسل پروګرامونه، او د فرانسې د کلتوري مرکز په دغه تالار کې هم د ځانمرګو بریدونو د غندنې ځینې پروګرامونه ترسره شوي وو چې نن پروګرام هم د ځانمرګو بریدونو د غندنې لپاره وو.
بلې، څاروان صاحب، په دې اړه به خو به څه نه ویل سوي چې دغه کس څنګه داخل سوی وو؟ آیا نور تفصیلات چارواکو ورکړي دي؟
همدا پوښتنه مې کټ مټ له کورنۍ چارو وزارت له ویان نه وکړله. هغه ویل چې په دې اړه باندې تحقیق کوي. د استقلال لسه د ښار په مرکزي سیمه کې ده، او دلته خورا کوټلي امنیتي تدابیر وي. څوک چې کله هم دغه لیسې ته ورننوځي، لارې شاوخوا ورته بندې دي، او دروازې کې امنیتي کوټلي تدابیر وي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی به دا وپلټي چې دی څنګه توانېدلی دی چې دې لیسې ته ننوځي، او څنګه یې د داخل ته ځان رسولی دی. خو څه شی چې د هغه هلته د زینو عیني شاهدان لپاره د تعجب وړ چې ان د دروازې نه ورغلی، او د تالار منځ ځان رسولی، او د تالار په منځ کې ځان الوزولی دی.
ډېره مننه څاروان صاحب. دا و رحیم ګل څاروان چې د کابل نه موږ ته د استقلال پالیسي کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د ځانمرګي برید په اړه باندې معلومات راکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د دې ساعت نور نړیوال خبرونه. د امریکا د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال ډیک چینی وایي چې د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی اے چې له قیدیانو سره هر څه تعامل کړی بالکل هماغسې کړی وو چې سپین ماڼۍ ورنه غوښتلی وو. ډیک چینی چې د پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش مرستیالو له فاکس نیوز تلویزیون سره نن د پنجشنبه په ورځ په ځانګړې مرکې کې ویل چې سپین ماڼۍ له سی آی اے نه غوښتلی وو چې په امریکا باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 11 حملو نه وروسته د ټیرریزم په شک نیول شوو کسانو نه د تحقیقات او تفتیش لپاره پروګرامونه جوړ کړي. ډیک چینی وایي چې د پروګرام د عملي کولو په دوران کې به د هغه په وینا شاید ځینې ستونزې راپیدا شوي، خو د سی آی اے مامورانو خپل پوره زیار ایسته چې قیدیان شکنجه نشي. د امریکا د سنا مجلس رپورټ وایي چې د توقیف په دوران کې په زیاتره موارد کې قیدیان شکنجه شوي دي چې په دې کې له خوب نه محروم ساتل، په ساړو کې د یخ په سر لمبول، د کورنیو د غړو د بیا برو کولو او وژلو ګواښونه، د مقعد له لارې ورته په زور د مایعاتو په شکاري کول، او واټر بورډینګ یا په اوبو کې غرقولو عمل شامل وو.
روسیه او هند د اټومي انرژي او پوځي همکاري په اړه یو نوې موافقه لاسلیک کړه. په نوې ډیلی کې د هند سر اعظم رندرا مودی او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات نه وروسته دواړو اعلان وکړ چې د روسیې د اټومي انرژي دولتي شرکت به د هند لپاره کم تر کمه 10 اټومي بټۍ جوړوي. د روسیې او هند مشرانو موافقه وکړه چې روسیه به د هند د هوایي قواو لپاره پرمختللي هليكوپټرې هم جوړوي. د روسیې جمهور رئیس نن د پنځشنبه په ورځ د هند له جمهور رئیس پرناب مکرجي او د حکومت مخالف کانګرس ګوند مشري میرمن سونیا ګاندي سره هم ملاقات کړی دی.
د چین د سنجیان په ولایت کې چې د نفوسو اکثریت یې غوري مسلمانان دي، چارواکو د ښځو لپاره د حجاب په اغوستو باندې پابندي لګولې ده. او د جمهور رئیس محمود عباس په شمول په لویدیځ غاړه کې فلسطینیانو نن د پنجشنبې په ورځ د کابینې د وزیر زید ابو عین د وژل له امله ماتم کړی دی. په زرګونو فلسطینیان د پنجشنبې په ورځ په رام الله کې د زید ابو عین د جنازې په لمانځه کې شامل شو، او اسرائیلو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو د احتجاجي مظاهرو له ویرې کلک امنیت نیولی و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل. وو څو لومړی خبري مطلب ته د تیرو دیشو کلونو د جګړو د قربانیانو او رکسو کسانو د کورنۍ ځنې غړي نن په کابل کې غونډه کړې وه، او د پلچرخي زندان ته تللی وه، او په ډلیزو قبرونو ګلونه شوه. د قربانیانو وارثونو ویلي دي چې د جګړې ټول عاملین باید محاکمه سي. پام وکړئ په دې اړه د بهارت صابر دغه ریپورت ته.
هر کال د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې د تیرو ډیر شو کالو د جګړو د وجل شویو او تریتم شویو کسانو د یادولو او په ډلیزو قبرونو د ګلو په خودو سره لمانځل کیږي. نن د افغانستان د دادخواهانو د ټولنیز انجمن غړو د جګړو د قربانیانو د وارثانو سره په ګډه د کابل ښار په پولې چرخي پولیګون کې پر ډلیزو قبرونو د ګلو ګډې کې خودي. دوی وایي خواشینی دي چې په تیرو ډیر شو کالو کې د افغانانو وژون کې لا هم په قدرت کې دي، او څوک د محکمه کولو نوم هم نه اخلي. د دادخواهانو د ټولنیز انجمن مشر ویدا احمد وایي
عمدترین خواست ما میست که باید جنایتکارا محکمه شوند، به خاطر که متاسفانه این جنایتکارا هنوز هم در قدرت هستند.
زمکستر غختنه داده چه جنایتکاران باید محکمه شی، خو متاسفانه دغه جنایتکاران لا هم په قدرت کی دی او په غټ پوستونو کې کار کوي. دوی حتی جرأت کوي چې زنونه د ولسمشرۍ او پارلمان د کرسیو لپاره کاندید کړي. پارلماني انتخابات تر مخې دي، او دوی به بیا هم زنونه لوړ څوکیو ته کاندید کړي، خو موږ غواړو دوی د خلق قدرت او خلق صلاح شي. ویدا احمد د خلق او پرچم د ګوندونو ډیری غړي او همدارنګه ځینې جهادي مشران په نوم نوموي، او وایي دوی هغه جنایتکاران دي چې لاسونه یې د افغانانو په تیره بیا کابلیانو په وینو رنگ دي.
مثلا سیاف کسی است که در 8 ثور دستش در خون میلیون ها انسان آلوده است، همه تو فهیم عبدالله از جمله امی جنایتکار است.
مثلا سیاف هغه څوک دی چې د ثور پاتمه یې لاسونه د زرګونو افغانانو په وینو لړلي دي. مارشال فهیم هغه څوک و چې مړ شو، خو جنګي جنایتکار و. قانوني ډاکټر عبدالله علومي او رنجبر هغه جنایتکاران دي چې اوس هم په قدرت کې دي. سروري په پټه محکمه شو، حال دا چې محکمه یې باید علني وي او په حق لای افغانانو په خپله تصمیم نیولی وي. د وید احمد په باور دغه جنایتکاران هڅه کوي چې خپل کړنې له افغان ملت نه پټې وساتي، نو له همدې کبله یې د جنګي جنایتکارانو د عفو قانون تصویب کړو. میرمن افغانی هغه میرمن ده چې د 1950 د ثور په کودتا کې د خپل کورنۍ شپږ تنه غړي له لاسه ورکړي دي. هغه وایي
شاور خودم بود، شاورم دختر 40 روزه بچه 1.5 ساله مې مونږ شاورم بردن.
زما خوندې یوړو، زما سلویخت ورځنۍ لور او 1.5 کلن زوی پاتې شول، او پلار یې یوړ. پوهنتون ته تلو چې پلو چرخي زندان ته یوړو. موږ 2 ځلې لیدو ته ورغلو، خو دریم ځلې راته وویل هغه نور په زندان کې نشته. نور د څه شي منتظره واوسم؟ موږ هره ورځ خرڅیږو، نور د څه شي انتظار وکړم؟ خو د شیوکیو او درې نور د ولسوالیو د قومي شورا مشر انجینیر عبدالبصیر بیا وایي یوازې د کابل ښار پلیګونونه او ډلهیز قبرونه نه دي چې د دوی عزیزان یې تر خاورو لاندې کړي دي، بلکې د هغه په وینا د دغو جنایتکارانو په لاس جوړ شوي پلیګونونه د سرحد ها غاړې هم شته. د بصیر په وینا د کورنۍ 14 تنه غړي د تیرو دورو د جنایتکارانو په لاس وژل شوي یا تریتم شوي دي.
مونږ یوازې پلیګون د پلچرخي دلته نه لرو، مونږ پلیګون د شمشتو لرو په پېښور کې، پولیګون د ورسکل رو په پیښور کې چې د جنایتکار ګلبدین د خانه 3315 کسانو لیست چې اوسه پر هغه تکمیل نه دی، د لاس باندې هلته شهیدان شوي دي. هلته لکه بهاءالدین مجرو، لکه عبدالرحیم چینزی، لکه ډاکټر سعادت شیګیوال، لکه ډاکټر فیض احمد، لکه ډاکټر قیوم رهبر، لکه دیغوندې کټاوازي، ډیر کسان هلته د دې خانه شهیدان شوي دي.
د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي او وارثان د جنایتکارانو او د خپلو عزیزانو د وژونکو محکمه غوړي، او وایي د معافیت فرهنګ د باید له منځه ولاړ شي او تیر په هیر نشي.
دا به موږ د پاره ډیر زیات یو غټ شرم او ننګ وي چې موږ د ځان غلي ونیسو او وایو چې زه څه تیر په هیر او راشو دلته کوم یو پارلمان کې دلته ماته ناست دی، کوم یو معاون د اول دی، کوم یو معاون د دوم دی، کوم یو بل شی دی، کوم یو بل شی. دا ټول جنایتکاران دي، دا ټول باید محاکمه شي.
په سرخی پله کې د جګړې د قربانیانو د یاد غونډه داسې وخت جوړیږي چې د سرخی پله په زندان کې یو شمیر بندیانو د نخوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د سرخی پله د پوزي برخه د زندان یو شمیر غړو امریکا غاک ته په ټلیفون کې وویل نږدې 1500 تنو زندانیانو له درې ورځو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی دی او زندان ته د حکومتي پلاوي د ورتګ غوښتنه یې هم کړې ده. د ډیرو هڅو سره سره هم ور نه توانیدو د یاد زندان د چارواکو غبرګون ترلاسه کړو. بهرت صابر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا وایي چې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت نقص کړی دی. سپنتا د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکې کې اسلام آباد د لطیف الله مسعود تسلیمول د افغانستان د حکومت په وړاندې یو ډول بې تفاوتي وبلله او ویل چې امریکا دا کار په داسې حال کې کړی دی چې نوی افغان حکومت واشنگټن سره د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. د رنگین داد فرس پنتا سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون مرکبه په ګډه واورو.
داشت صبح په ورسپانه کې تاسو پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل غیر قانوني بللې دي، که په دې حکله یو څه وایست؟
لطیف الله محسود د افغان امنیتي ځواکونو سره کابل ته پلارو او افغان امنیتي ځواکونو په پام کې لرله چې ورزنی لازمی پلټنې وکړي او هغه معلومات ته چې افغانستان د توریزم سره په جګړه او د افغان طالبانو سره سولې او پخلاینې په برخه کې ورته. کله چې د هغه موټر لوګر ته نږدې شو، د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه د دې مسلې نه خبرو، ځکه چې د امریکا او زموږ استخباراتي ځواکونو ترمنځ پراخه اړیکې شته، هغه یې ونیو او په خپل ولکه کې راوست. وروسته ما د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په توګه غوښتنه وکړه چې دا سړی افغانستان ته بیرته وسپاري. دا نه د جګړې په ډګر کې او نه هم په کوم بل ځای کې نیول شوی دی، بلکې تاسو هغه د افغان امنیتي ځواکونو نه په زور تسلیم کړی دی. یوه ورځ وروسته جمهور رئیس کرزی د امریکایي ځواکونو قومندان نه غوښتل او کوم ځواب چې امریکایي قومندان ورکړ ما په خپل مقاله کې د هغه د خولې نه نقل کړی دی. دا و چې د دغه سړي په لاسونو د امریکایانو وینه پرته ده. موږ د امریکایانو قاتلان بل چاته نه ورکوو. د دې مسلې په دوام پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا جمهور رئیس ته لیک ولیکه او له هغه نه وغوښتل چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان له هڅو ملاتړ وکړي او دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې هڅو ته زیان رسوي.
یوازې امریکایانو د لطیف الله محسود له ډلې زیان نه دی لیدلی، بلکې افغانان ته یې هم زیان رسولی دی.
با طالبان افغان، با القاعده، با
او ګوري پاکستانی طالبان د افغانستان طالبانو سره، د القاعده سره، د جنوبی ترکستان د تورستانو سره، د ازبکستان د اسلامي حرکت سره دوی ګډ پټنځای نه لري، یو بل سره همکاري کوي. ازموږ خزي او سړي وژني. خدا یو ادعا و مونږ هم ولیدل چې مسله داسې نه و او دا یو مجهوله معامله شوې ده. په کوم دلیل معامله او د څه لپاره شوی؟ په کار دي چې امریکایي ځواکونه ځواب ورکړي. زموږ حکومت چې د کوم ستونزې سره مخ دی، زه یې په بشپړه توګه ادار کوم. د امریکا دا ډول اقدام زموږ د حکومت د دوام، ثبات او پیاوړتیا سره هیڅ مرسته نشي کولای.
جناب ډاکټر صاحب، آیا ستاسو په نظر کې د حامد کرزی د واکمنۍ په وروستیو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په خرابیدو کې د لطیف الله محسود جنجالي مسلې هم ونډه لرله؟
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین ما همیشه تنش‌هایی داشتیم.
یوه د مسلو نه ده. تاسو پوهیږئ چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ موږ تل د امریکا متحدو ایالاتو سره په اړیکو کې ستونزې لرلې. د ملکي تلفاتو مسله یوه له ستونزو ډک مسله وه. افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو نه پیاوړي کول یوه بله مسله وه. خو د دغو ټولو ستونزو په سر کې دوه ستونزې موجودې وې، چې یوه یې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله وه او بله پاکستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د چلند بڼه وه. هغه څه چې ما په بیلابیلو خپلو مقالو کې کله چې د بهرنی چار وزیروم او کله د ملي امنیت سلاکاروم د ستراتیژیک ابهام مسله یاده کړې وه. یو ستراتیژیک ابهام دی چې امریکا پرې اخته شوې ده. د طالبانو اصلي منبع او ټاټوبی چې هلته پناه ځایونه لري، روزنې ترلاسه کوي او مسله کیږي، او نه یوازې د افغانستان په خلاف، د افغانستان په خلاف د نړیوالو ځواکونو په سر کې، د امریکا په خلاف، د چین په خلاف، د ازبکستان او تاجکستان په خلاف چې ورزنې کار اخیستل کیږي، هغه پاکستان دی. که کوم څوک غواړي چې د طالبانو په وړاندې په یوې قاطع مبارزه کې برخه واخلي، باید پناه ځایونه، روزنیز مرکزونه او د هغو کسانو په وړاندې چې طالبان ته پیسې او وسلې ورکوي مبارزه وکړي، چې دا د ستراتیژۍ د ستونزو څخه ده. یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې زه د افغانستان د یو اوسیدونکي په توګه په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې او سر کې د امریکا متحده ایالاتو د قربانیو او زیاتو حادثو ته درناوی لرم او ورزینې مننه کوم. خو دا د دې دلیل نه شي کېدی چې زه د هغه ابهام او ناڅرګندتیا نه چې د تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ کې شته انکار وکړم. د افغانستان خلکو ډیر زیاتې ستونزې ګاللې دي او په زرګونو قرباني ورکړې دي. که په تیرو 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې تر 4000 پورې قرباني ورکړې، افغانستان بیا زرګونو قرباني ورکړې دي. موږ په خپلو قربانیو د نړۍ امنیت پیاوړی کړی، خو په خپل امنیت ته ونه رسیدو. موږ د تروریزم اصلي قربانیان یو او دا حق لرو چې وایو بس دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
په کابل کې د بیځای سو کورنیو ماشومانو د افغان حکومت څخه د سرپناه برابرولو غوښتنه کړې ده. په مکړی په دې اړه د اکرام شینواری دغه ریپورت ده.
افغانستان کې د بیځای شو کورنیو ماشومان د افغان حکومت نه د خپل کورنیو لپاره د سرپناه برابرولو غوښتنه کوي. د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بیځای شو کورنیو د 12 کمپونو د ماشومانو په استازیتوب نن 350 ماشومان په کابل کې په یو غونډه کې خبر اعلان ته ویل چې چې دوی د بیا میشت کېدو غمونه خوړل شي، نو په دغه کمپونو کې د زیږیدونکو ماشومانو راتلونکي د ډول ډول ګواښونو سره مخ ده. 12 کلنه عزیزه چې د بغلان په ولایت کې په یو کمپ کې ژوند کوي وایي چې دوی د حکومت نه ډیر څه نه غواړي، یوازې د خپلو کورنیو لپاره د سرپناه غواړي.
قدر گروه کمپ درس نخونه تو بار کوچی یک بلا میخیزه.
عزیزی ویل که چی په دغه کمپونو کې مش ماشومان زکړي ونکړي، تاسو باور وکړئ چې په ټولنه کې به یو بلا راپورته شي. موږ له تاسو بلډینګونه نه غواړو، اپارتمانونه نه غواړو، داسې کورونه چې تجملي وسایلو باندې سنبال وسی هیڅ نه غواړو. یوازې یو وچه ځمکه خالی چې په خښتو باندې جوړ شوی وي چې هلې اکل موږ پکې ژوند وکړو. د افغانستان د سرکس تعلیمي مرکز نن د 12 کمپونو د ماشومانو په استازیتوب دا ماشومان په کابل کې سره جرګه کړي وو. دغې جرګې ته د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي هم وربلل شوي وو. دې جرګې ته اکثرو ماشومانو په خپلو ویناو کې په کمپونو کې د ژوند د پرمختګ دپاره د اسانتیاو د نشتون یادونه وکړه. وویل چې دوی نور په خیمو کې د ژوند د تیرولو نه ستړي شوي دي. دغو ماشومانو د سرپناه د نشوالي تر څنګ د څښاک اوبه، خواړه، د خیمو د ګرمولو لپاره د سون موادو نشوالي او برېښنا د خپلو لویو ستونزو په توګه یادې کړي. دغو ماشومانو ویل چې را روان ژمي ته اندېښمن دي چې دوی به څنګه بیا دا ژمی په خیمه کې تېری. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د بیځای شو کورنیو د چارو رئیس مهر خدا صبار دغو ماشومانو ته په راتلونکي کال کې د سرپناه د برابرولو وعده ورکړه. ویل چې حکومت په دې کار کوي چې د بیځای شو ستونزې ژر هوارې شي.
اداره اراضی افغانستان ما کوشش داریم.
سبار ویل د افغانستان د زموږ اداره او موږ هڅه کوو چې راتلونکي کال تا کال چې په مخ کې دی همدا کم چې دغه ماشومان په کې ژوند کوي، بلکې په هغو 350 محلونو کې چې موږ سب کړي دي، دوی لپاره یو پلان جوړ شوی دی. د دغه پلان په اساس به هر هغه څوک چې رسول شوی او یا بیځای شوی اوسي، هغه وپیژندل شي او ورته به د سرپناه لپاره ځمکه ورکړل شي. د افغانستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې تر 500,000 زیات خلک د جګړو او نورو عواملو له امله د خپلو مینو بیځای شوي دي او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو ته کډه کړې ده. د دې سربیره تر 300,000 پورې نور خلک د طبیعي حوادثو له امله له خپلو سیمو بیځای شوي دي. د دغو ټولو بیځای شوو کورنیو 10% ماشومان دي. افغان حکومت وایي چې بل کال ته به لومړی د ننګرهار، هرات، بلخ او کابل په ښارونو کې د بیځای شوو ستونزې هوارې کړي او بیا به په نورو ولایتونو کې د بیځای شوو کورنیو غم وخوري.
چمدام پورته کوم کې ستا د ناز یم، چمدام پورته کوم کې ستا د ناز یم، زتا حسید هر چا نبی نیاز یم، د قیامت واد دلن درا تکیفا زلدی فری بډیر دور دراز یم، غز چتا تا داستی دنغمولی، داستی دا خوب اولی نغم سیدی، خوب از دا چت متری دیز دی سازم، آغاز چتا تمو حقیقت یم آغاز چتا تسٹیک ممجاز چسوئے پر دخ بی جاوی چسوئے خود نمایا ہمرا راگ تشم خندنے پیم کان کی زگریان دس وید سوز گدازم تشم خندنے پیم کان کی زگریان دس وید سوز گداز
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټکی اوزلې بیا واورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د کابل د ترخیلو په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې د ملي اردو شپږ منصوبین وژل شوي دي او دولس کسان یې ټپیان شوي دي. د ملي دفاع د وزارت مرستیال جنرال دولت محمد وزیر امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګ برید د ملي اردو د کارکوونکو په موټرو باندې شوی دی. د کابل د استقلال په لیسه کې وچاودنه شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د شینډن ولسوالۍ نه ده نیولې او امنیتي قواو د ولسوالۍ په بازار بشپړ کنټرول حاصل کړی دی. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان امریکا غږ ته وویل چې نن سهار دولت چې نن سهار شاوخوا دېرش وسلوالو مخالفینو د شینډن ولسوالۍ په بازار باندې برید وکړ خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو. د هرات د والی مرستیال اصل الدین جامیل خبریالانو سره په خبرو کې په شینډن باندې د طالبانو د حملې تصدیق وکړ خو ویل چې په دغه ولسوالۍ وسله حکومت په لاس کې ده. عیني شاهدان وایي چې اوس هم د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د امریکا د جمهور رئیس یو پخوانی مرستیال ډیک چینی وایي چې د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی اے چې له قیدیانو سره د توقیف په دوران کې هڅه کړې دي بالکل هماغه څه کړي چې سپینې ماڼۍ ورته ویلي وو. ډیک چینی وایي چې د پروګرام د عملي کولو په دوران کې شاید چې د هغه په وینا ځینې ستونزې را پیدا شوې وي خو د سی آی اے ماموران خپل پوره زیار ایسته چې قیدیان شکنجه نه شي. د سنا مجلس رپورټ وایي چې د توقیف په دوران کې په زیاترو مواردو کې قیدیان شکنجه شوي وو. روسیا او هند اټومي انرژي او پوځي همکاري په اړه نوې موافقه لاسلیک کړې دي. په نوي ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات وروسته دواړو اعلان وکړ چې د روسیې د اټومي انرژي دولتي شرکت روساسټام به د هند لپاره کم تر کمه لس اټومي بټۍ جوړوي. د جمهور رئیس محمود عباس په شمول په لویدیځه غاړه کې نن فلسطینیانو د چهارشنبې په ورځ د سیلر د پولیس سره د نښتو په دوران کې د کابینې د وزیر زید ابو عین د وژلو له امله ملي ماتم وکړ. د چین د سینجیان په ولایت کې چې د نفوسو او شمیرې مسلمانان دي چارواکو د ښځو لپاره د حجاب په غوسو باندې پابندي لګولې ده. د چین دولتي مطبوعاتو ویل چې سینجیان ولایت د کمونست ګوند مرکزي کمیټې مشرانو د برقي اچولو د منع کولو منظوري ورکړې ده. د یوغور مسلمانانو وایي چې د چین حکومت ورسره له تعصب نه کار اخلي او د هغوی دیني او کلتوري ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. ځینې یوغور ځوانان چې په پوهنتونونو کې درس لوسته د روژې په میاشت کې له روژې نیولو نه او یا ګیرې پرېښول نه منع شوي وو. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو نن د پنځشنبې په ورځ د روسیې مشرانو ته خواست وکړ چې خپل عسکر دغه ملک له جنګ ځپلې ختیځې برخې نه نور وباسي. جمهور رئیس پوروشنکو دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې استرالیا ته درې ورځنی رسمي سفر پیل کړی دی. د یوکرین جمهور رئیس خبریالانو ته ویل که روسیه له یوکرین نه خپل ټول عسکر وباسي نو په سرحدونو کې به امنیت راشي. د یوکرین چارواکي تور لګوي چې روسیا یاغیانو ته وسلې لیږي او عسکر د یوکرین په خاوره کې له هغوی سره جنګیږي خو مسکو وایي چې ځینې عسکر یې په خپله رضا د یاغیانو سره ملګري شوي دي.
درنو قدر من اوریدونکو زموږ د نن ماښام نیم ساعته خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو گفتو شنو پروگرام پیل سی. د نن شپې د خبرو اترو په پروگرام کې د بی ځای سو کورنۍ سره د مرستو په باره کې بحث لرو. د پروگرام قربانه حفیظ آصفی او حسیب الکوزی ساتي. په څو شپو کې به زموږ د دریجې بی خبرونه پیل سی. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري او زموږ سره وسئ.